په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زفرې بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې له بهیره خپل ملاتړ وښود. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګرینی دا څرګندونې نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره تر لیدو وروسته وکړې. دا به هم اورئ چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونې چې وی په افغانستان کې موقت حکومت جوړېدو ته اړتیا ده، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بلل ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره د سولې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. او د پاکستان سترګې محکمې نن د شپږونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم دا څرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړېدو ته اړتیا ده، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بلل ده. د اجرایی ریاست ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکي باید د افغانستان په چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. تر دې وړاندې ولسمشر کاندید حنیف اتمر چې پرون په مزار شریف کې په افغانستان کې د موقت حکومت په ملاتړ څرګندونې کړې وې، په یو بیان کې د عمران خان خبرې غیر مناسبې او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله بللې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې راتلونکي انتخابات مهم وبلل او ویل چې اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له پروسې ملاتړ کوي. ولسمشر غنی هم د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاده توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړ شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپاره وو چې غوښتلې د یونان لیسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویل دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغان او ایرانی کډوال سپاره وو چې یولس تنه ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شو، خو بیا هم کډوال او پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. 9 کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په وکاله بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چې چیرته وغواړي خپله درملنه وکړي، خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تېره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. روسیې، ایران او د امریکا د نږدې متحد سعودي عربستان په ګډون یو شمېر عرب هیوادونو د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت په رسمیت پیژندلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ غندنه کړې ده. دغه هیوادونو ویلی دی چې د اسرائیل له دې پلان سره د امریکا د ولس مشر ملاتړ له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او دا پریکړه به د سیمې ثبات زیانمن کړي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویل دا پریکړه به بې له شکه منفي پایلې ولري او په سوریه کې به د سولې د موافقې فضا خرابه کړي. پیسکوف ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین به دا موضوع د لبنان له ولسمشر میشل عون سره چې په نږدې ورځو کې مسکو ته سفر کوي مطرح کړي. سعودي عربستان په یو بیان کې د جولان پر لوړو د اسرائیل له حاکمیت څخه د امریکا د ملاتړ په اړه خپل جدي مخالفت څرګند کړی. اسرائیل د جولان لوړې د 1980 کال په شپږورزنۍ جګړه کې اشغال کړی. او په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو ترکیه کارکوونکی د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. د قضیې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ نوې ډیپلوماتیک جنجال پیدا کړی دی. د متین توبوس محاکمه چې ژباړونکی او د امریکا په قونسلګرۍ کې د نشې موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکوونکی دی نن په استانبول کې پیل شوه. 59 کلن توبوس له تېرې اکتوبر میاشت را په دې خوا په توقیف کې دی. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتولاه ګولین سره اړیکه لري. ترکیه ګولین د 2014 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی وایي چې دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړې ده او افغان ولسمشر اشرف غنی بیا د سولې دا بهیر د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره یو ښه فرصت وباله.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست په افغانستان کې د موقت ادارې د جوړېدو په تړاو د پاکستان د صدر اعظم نوې څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست ویان مرستیال ویان فریدون خوځون
از مکتمه دا چې پاکستان او د پاکستان عامه په خپل څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنۍ ادارې کې لاسوهنه صدر وکړي.
د امریکا د ولسمشر لوري د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو د نړۍ د یو شمیر هیوادونو خبرګونونو نه راپارول دي چې په همدې خبرونه کې به په ګډه سره وورو. دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې نن له افغان ولسمشر سره په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګرینی د سولې رواني هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. میرمن موګرینی د سې شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د سولې په حق له د روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
دا موارد چې تل په اروپایي ټولنه کې د افغانانو تر څنګ وي او هیڅکله به یې یوازې پرېنږدي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربند او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوي مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي په کې شامل وي.
of all afghan society including women
the اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د غشانو ویل چې سولې باید د افغانانو په مشر او مالکیت وي. خدای هم څرګنده کړ چې له امریکا تر روسیه او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په افغان سولې کې مثبت رول ولوبوي. نوموړي همداشان د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپای ټولنې له کړیو مرستو او ملاتړ مننه وکړه. خاغلی غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده. باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هر ستونزه په تدبیر او تعقل لرې شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی خو په ټینګاري وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کېږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی.
امروز صلح باید گفتمان ملی
دی وای سوله د افغانانو ترمنز په یو ملی بحث بدله شوې ده او دا خبره دوام پیدا کوي د سوله په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي وروستي اقدامات به ترسره شي زه ډاډم چې افغانان به خپل برخلیک په خپل وټاکي او ان شاء الله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپل راتلونکي وټاکو
و وحدت کامل آینده را تامین خود کردیم.
دو ویل چی دا افغانستان سلویخت کلن نورین باید خمو دیرید چی تر اتسو را منتشو فرصت دا بل جنگ و بحران لامل و نگرزی. دا اروپایی طولنی دا بحرانی سیاست مسئول فدریکا موگرینی همداشان تنگارو کرد چی لافغانستان با دا دویم لاتر دوام داروی او پا اقتصادی او نورو زیربینای برخو که با هر ارخیز امرست وکلی. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې لدی سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې لپاره سي او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکي او تضمینونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول اغېزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له ښاغلي خادم سره اجمل تورمن مرکه کړې.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریکه قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغې کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هېوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان کې له تېرو کلونو شامله ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده، ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی باید تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیلو اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپا اتحادی نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تېرو اتلسو کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پرمخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې ښاغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا پلاسر کړه چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پارونکې خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تګ او دلته راتګ دا مسایل سره تړلي دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلی دي او هم نه تړلی دي. موږ به د افریقا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې د پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې افریقا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي او اوس کله چې ولسمشر سره یم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیری واوري او لګي وای. مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې داخله ده. مونږ
ته یان تاسو فکر کوئ چې واسي؟ بله، تاسو فکر کوئ چې واسي د مشورو تر حده دوی کار دی او کنه نورم ته فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې دغه بین الافغاني خبرو د لپاره ځکه چې واسنه ستونزه چې د خبرو په وړاندې هغه دره چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبرې نه کیږي.
راځي د فشار استلانو را ختم کو. د فشار استلاغه وکړه کارول کېده چې کله جنگ په شدت باندې روانو د سوري خبرې مطرح نه وي. ځکه اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کو. اروپایي اتحادیات نظر رول لوبول شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په یوه وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په یوه وخت کې کم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړنو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي فشار ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. زه فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظر رول او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه انتظار خادمو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې نشرات لري. تاسو کولی سئ پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د FM پر 13.5 صفه په ټول افغانستان کې واوري. د افغان حکومت اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستي څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. بل خو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی د عمران خان څرګندونې د هغه خپل نه بلکې د طالبانو دریځ او خبرې بولي. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه سوی. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
څوک حق نه لري هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتمه دا ده چې پاکستان او د پاکستان حماس په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې صدر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې د دغه هیواد د سولې بهیر له په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري یوازینۍ لاره ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوې غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه شوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونه کوي، بلکې دوه ونې وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سیدی زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
سبب ورته دا چې عمران خان دا خبر یوازې د خپل خلونو نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري، د امریکایانو سره اړیکې لري، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دا خبرې دې شرکت چې ورته تفهیم شوی چې دا خبره وکړي، پر غوړې دنیا ته افغانستان ته وایي چې دا خبره چې حکومت موقت
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و امریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې لا یو پټه په ولاړ حالت سره ځکه مخامخ دي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. تر چې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو نور جزئیات څه دي نور یاس نوري براته وایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې له پټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریځ سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کېدی شي چې یو موقت اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې دغسې موقت ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دی څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د تېر کال د هود د میاشتې په لومړیو کې پلان شوې وه. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگټن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسید. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی، خو تر اوسه پر دوو مسایلو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي، نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. له دې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري، خو هغه دا هم ویلي و چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې وه.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. په روزګان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل شوي دي. افغان امنیتي مسؤلین وایي چې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د نیولو په هدف پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
افغان امنیتي مسؤلین وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه یې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې پیل کړي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا پیل شوي چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د ادارې مشر جنرال عبدالصمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې د پیل شوو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړې او څلور تنه وسلوال طالبان یې وژلي او یو شمېر یې نور هم ټپیان کړي دي.
جنگ کرشم میوڑا اخوا ته میوڑا دراجوی ته میوڑا طالبانو ته نن صحه په حمله کې دوه نفر ځنمړ دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان پکښې کې مړ دي. ورون هم یو نفر پکښې کې مړ دی. په طالبانو کې یو نفر ټپیز دی. الله تعالی فضل دی هیڅ مرجوب نه ده. اوس یې هیڅ ډول تاوان مستند پیسوي متکد شپې وړ د خپل موازی ټینګو یو کیلومتر. یو
عبدالصمد شمس همدار زیاتوي چې پلان لري دغه سیمه د وسلوالو طالبانو څخه په بشپړ توګه فاکه کړي او نوې پوستې پکښې ځای پر ځای کړي. د نوموړي په وینا چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقې ماینونه هم له منځه وړي دي. بل خوا بیا په سویل کې د 215 اتل کلي اردو مسؤولین هم خبر ورکوي چې تیره ورځ د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسؤلین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسؤلین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي لدې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښته کار ونخستل سي. شهزاد ګل آریوبي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداري ورکول کیږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. محمد واصل وصال تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل خاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدمتونه ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم محمد حضرت دی. مخابراتي کمپنیو له کاره مونږه کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعض وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېر پیسې، ډېر کریډیټ کارت مصرفږي. لکه کوم خبره او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه، لکه کوم چې دوی لایحه اصول دي، اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی. مخکې چې و مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې و.
اسم امین الله شهید خانه
ما. دیوی اسم نوم امین الله ده. په فیسبوک کې ډیر کمزور ده. انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوی دي. معنی سو واره پیسې وهلی دي. زما غوښتنه ده چې غلا بند شي، نور خدمتونه هم خشي. اوس چې یو اونۍ زبسته فعال کړې نور پیسې هم درنه وهي.
باز دیګه تا پیسې ته مزنه. ما خواستم یو اس کې باید کار نه کنه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بل نیوکه دا ده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدمتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو ما نه پیسې پټولې، بیا مې ورغلم زنګ مې ورته ورغلم اخبر حال مسر چیرې کا بیا کړی تا کوم سندره سات کړې ما ورته ما خو خنده سات کړو تاسو که سبت کړی دا ما سره مناسب نه ده زه سپینګر دا ما نه لري کا بیا سر دغه هم دا سندره به کې سبتوله بیا ما غسیب کړی دغه بل موچ
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بلستون ده چې خلک ورڅخه شکایت کوي. هغه د مخابراتي پوښښ ده چې د خلکو په خبره زیاتره ځایونو کې مخابراتي دستګاوې سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خاوره د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیه، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللې چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. دا چې د دغو هیوادونو غبرګونونه څه دي نور تفصیل به نوریاس نوري راکړي چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. نور صاحب خبرونه ته راغلی.
بلې فریبا جان، مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پریکړه چې لانجمنې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې، روسیې، ایران او په منځني ختیځ کې د امریکا څلور ملاتړو عربي هیوادونو دغه اقدام رد کړی او غندلی او هغه یې له نړیوال قانون څخه سرغړونه بللې او ویلي دي چې ښایي سیمه ورسره بې ثباته شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف وویل په دې کې شک نشته چې دغه پریکړه به په تېره بیا د منځني ختیځ د لانجې د هواري او هم په ټوله کې د سوریې سیاسي حل لارې پر فضا منفي اغیز وکړي. پیسکوف وویل ولسمشر پوتین به پر دې موضوع له خپل ساري د لبنان له ولسمشر میشل عون سره چې نن په کرملین کې ورسره ګوري خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال په شپږ ورځنۍ جګړه کې له سوریې څخه لاندې کړي د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت وپېژندلې. اسرائیل وروسته په 1991 کال دا سیمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوالو تر اوسه هغه د اسرائیل د خاورې په توګه رسمیت نه و پیژندلی. ترامپ تر دې مخکې تیر کال بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندلی و چې د فلسطینیانو او عربانو په ګډون یې د نړیوالو قهر او غوسه راپارولې وه. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د هیواد د ولسمشر حسن روحاني له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي هیڅوک د دې تصور نشي کولی چې په امریکا کې د داسې یو کس رامخې ته شي او د یو بل هیواد خاوره د یو بل اشغالګر هیواد ته ورکړي. روحاني ویلي چې دغه اقدام په دې پیړۍ کې ساری نه لري. څلور عربي هیوادونو سعودي عربستان، بحرین، قطر او کویت چې څلور واړه په سیمه کې د واشنگټن نږدې متحدین دي او په خپلو خاورو کې امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی، د امریکا دغه اقدام غندلی دی. سعودي عربستان په هغه بیان کې چې د دې هیواد دولتي خبري اژانس اس پی ای نن خپور کړی، د امریکایي ادارې لخوا دغه اعلان رد او هغه غندل شوی دی. سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه اقدام به په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت او ثبات پر روانو هڅو ډېر منفي اغېز وکړي. کویت پر دغه اقدام پر نارضایتي سربیره هغه خوښینونکی بللی او بحرین بیا ویلي چې د جولان لوړې اشغال شوې د سوری خاوره بولي. قطر هم له اسرائیل غوښتي دي چې د جولان د لوړو اشغال د پای ته ورسوي او نړیوال پریکړه لیکونه دې عملي کړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې بیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت چې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له یاغي وسلوالو او سختدریزو سره په جګړه کې ښکېل دی، د امریکا دغه اقدام د سوریې په ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا بربند تیری بللی دی.
د زته مننه کوم نوریاس نوری و چې پراپور کې ویل چې روسیه، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه غیر قانوني بللې چې د اسرائیل لخوا د سوریې لاندې کړې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندلې دي. البته زموږ خبرونه بیا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر ورځې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اورېدلې سي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfi.rl www.pakistan.org.
مننه کوم دوستانو چې تر دې مالر را سره وی پښتو مجله مو همدلته پاتې ورسیده. دری مجله زما همکار مصطفی سید کډرټون نکوي.
بله تشکر فریبا جان، ماندنه باشین.